آقا
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
له انګریزانو د افغانستان د ازادۍ نه نوی جشن اول منزل شو. جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ، او نن د یکشنبه په ورځ په مکه معظمه کې د حج لومړۍ ورځ وه.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره د دریو میاشتو مشروط اوربند اعلان کړی دی.
دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلان کنه.
او د امریکا او ترکیه ترمنځ تجارتي جنجال نه وروسته جمهور رئیس اردوغان د ترکیه په خلکو غږ کړی دی چې متحد اوسي.
ترکن جسارتی ve Müslümanın aklı imanının tezahürüdür. Hem cesareti hem aklı olan
de Taliban sara de meşru dre meşni urban pa hakla de siyasi çaro karpo Vahid Mujda sara marakalaru kho de tolo Taliban mahke Said Süleyman Şah de nare khabaru nawai.
السلام علیکم. نن د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ازادۍ نه نویم جشن د کابل په شمول د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دې ورځې د لمانځلو په موقع له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ او ویل
سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
سر له سبا دوشنبه نه چې د عرفات ورځ ده، د میلاد نبی د ورځې پورې چې مبارک شپې ورځ دي، په دې شکل طالبانو سره موږ اوربند اعلانوو چې دوی هم اعلان کړي او مراد یې کړي. اشرف غنی د استقلال په مینار کې د ګلانو ګېډه کېښوده. له برطانوي استعمار نه د افغانستان د استقلال او ازادۍ د اخیستلو د جنګ اتل او د پخواني پادشاه الحضرت غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس مرستیالان په نویو مراسمو کې له اشرف غنی سره ملګري وو. په کابل کې زمونږ خبریال رحیم ګل ساروان په خپل رپورټ کې وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د دارالامان ماڼۍ چې د تیرو دریو لسیزو په جنګونو کې تباه شوې وه او له سره ترمیم شوې افتتاح کړه. په عین وخت کې د طالبانو د تحریک مشر ملا هبت الله خون په خپل یو پیغام کې چې د افغانانو او نړۍ د مسلمانانو په نوم یې د لوی اختر په مناسبت خپور کړی، ویلي چې د حکومت سره د سولې خبرې عملي ګټه نه لري او د سولې په باب د امریکا وړاندیزونه د هغه په وینا نه معقول دي او نه د منلو او عملي کولو وړ دي. د طالبانو مشر په خپل اوږده پیغام کې چې په قطر کې سیاسي دفتر خپور کړی و، ویلي دي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ستراتیژي ناکامه شوې او د جنګ ختمولو په خاطر د امریکا سره د مستقیم مذاکراتو او کړی دی. هغه په کابل، جاګارتا او جده کې د روان جنگ په باب د دینی عالمانو په فتواګانو باندې هم کلک انتقادونه وکړل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت جمهور رئیس اشرف غنی ته د مبارکۍ یو پیغام لیږلی او له دې امله یې د ملي یووالي د حکومت د سیاسي مشرانو ستاینه کړې چې د هیواد د امنیت، سولې او اقتصاد ښه کولو لپاره کوشش کوي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جمهوري ریاست ویان چخان سوري نن د یکشنبه په ورځ د ټرمپ د مبارکۍ د پیغام ځینې برخې په ټویټر کې خپرې کړې دي. لبلخوا طالبانو ویلي دي چې د لوی اختر په مناسبت د خپل مشر په حکم د هغه قیدیانو د خوشا کولو لپاره یو کمیسون موظف کړی دی چې په شرایطو باندې برابري. په جلال آباد کې د یوې دینی مدرسې په انګړ کې د بم د چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی. د ملي امنیت د یو مامور په وینا چاودنه له غرمې وروسته وشوه او د شک لاندې څلور کسان نیول شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو له درې ورځو سختو جګړو وروسته د بلچراغ ولسوالۍ له حکومتي قواو نه ونیوله. د فاریاب د والي ویان نقیب الله فائق امریکا د فاریاب والی نقیب الله فائق امریکا غږ آشنا را دی ته ویل چې د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته چې له تېرې یوې اونۍ نه طالبانو محاصره کړي وو د عیاشۍ او مهماتو په شمول هیڅ قسم مرسته ونه رسېده او دا دویم ځل دی چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې سقوط کوي. په کابل کې زموږ خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې د نتایج شو رپورټونو په حواله وایي چې امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 44 ته رسېده طالبانو ته د خپل وصول سره تسلیم شوي دي. طالبانو هم رسنیو ته په اصول شوي پیغام کې د بلچراغ ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې. د خیریه مؤسساتو د انسجاب مستقله اداره چې د اوچا په مخفف نوم یادیږي وایي چې سږکال د افغانستان، سوریه او جنوبي سودان په شمول د خیریه مؤسساتو په کارکوونکو باندې حملې څو چنده زیاتې شوې دي او په دغه سبب په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته عاجل بشري مرستې نه رسیږي. دغه اداره وایي چې سږکال د زابل په ولایت کې د جنگ په وجه رضاکارانو نشي کولی چې هغو کسانو سره مرستې وکړي چې بې کوره شوي وو. دا رپورټ چې نن د یکشنبه پر سپور شوی پکې ویل شوی دی چې په روان میلادي کال کې د افغانستان د خیریه مؤسساتو درش کارکونکي وژل شوی دی. نن د یکشنبه پر د نړۍ تقریبا 2 میلیون مسلمانانو د بیت الله شریف په طواف سره د حج د فریضې ادا کول شروع کړل. د امریکا غږ د خبري اعلانو د رپورټونو خلاصه زی به خادم تستلولي.
د حج د فریضې پیل د کعبې شریفې نه وزلې په ګرځېدلو او د تکبیرونو په ویلو پیل کیږي. له طواف او د حضرت ابراهیم په مقام له توقف او لمانځنه وروسته حاجان د ثواب په نیت د زمزم او بسکی د صفا او مروه ترمنځ وزلې منډې وهي، مینا، عرفات او مزلفې ته ځي، شیطانان په کاڼو ولي او د حج په پای کې قرباني کوي. د سعودي عربستان چارواکو سکل ډیر سخت امنیتی تدابیر نیولې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په داسې حال کې چې پر ترکیه باندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګولو په نتیجه کې دغه هیواد د لرې نرخ په مارکیټ کې رالوېدلې او ترکیه له یو غټ اقتصادي بحران سره مخامخ شوې ده. جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د یکشنبه په ورځ خپل طرفدارانو ته په وینا کې پر خلکو غږ وکړ چې ملي یووالی خوندي وساتي.
Türk'ün cesareti ve Müslüman'ın aklı imanının tezahürüdür. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin...
د هند کیرلا په صوبه کې د سختو سیلابونو د راوتو له امله په پراخ کچه تباهي رامنځته شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه نوشاباش نه تستلولې.
په کیرلا کې د اګست له اتمې نه پرون د شنبې پورې د موسمي بارانونو نه وروسته سیلابونه راووتل چې له 300,000 نه زیات خلک بې کوره کړي دي او د 200 په شاوخوا کې مړه شوي دي. په ځینو اضلاعو کې د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې بې شماره کورونه وران او له 100,000 کیلومترو نه زیات پاخه سړکونه یا اوبه وړي دي او یا ورته سخت تاوان اوښتی او د کوچي د ښار نړیوال هوایي ډګر تړل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وړم ورځ د فضانا په یوه نظامی هلیکوپټر کې د سیلاب د تباهۍ مناظر وکتل. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
نن د دریم ځل لپاره د اندونیزیا د لامبوک ټاپو یوې قوي زلزلې ولړزو. د دغه زلزلې قوت 6.3 درجې اټکل شوی. سمدستي د ځاني تلفاتو په اړه باندې رپورټ نه دی رارسېدلی. د برازیل او وینزویلا ترمن نظامی تشنج زیات شوی او برازیل د وینزویلا سره خپل ګډ تر حتی تازه دمی قواوی استولې دي. په وینزویلا کې د روان سیاسي بحران په نتیجه کې په سلګونو زرو خلکو برازیل ته مخه کړې او هلته سیاسي پناه اخستې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په ولسی جرګې کې د کابل یو شمیر نمائندگان د کابل د امنیتي وضعیت په حق له اندېښمن دي. دا اوسن نور رپورټونه لږ وروسته خبري وس راځو. د مسلې ته چې د افغانستان حکومت په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه د پخواني بادشاه امان الله په دوره کې په جوړ شوي معنی کې ونمانځله. د غونډې ته جمهور رئیس ویلي دي چې د طالبانو سره د دوشنبه د ورځې نه اوربند اعلان وي، خو دا اوربند به هغه وخت ټینګ وي چې طالبان هم اوربند اعلان کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال د کابل نه په دې حق له رپورټ را لېږلی دی.
د د افغانستان د ملي والی حکومت مشرانو نن د یک شنبه پورز د دارالامان په معنی کې د افغانانو د خپلواکۍ د نهه نوي کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی میرمن رولا غنی بیبی ګل، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حکومت لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو سربیره د پخواني پاچا امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا هم ګډون کړی و. غونډې ته جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې د افغان حکومت د اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې. وویل چې ژر به د دارالامان ودانۍ سره د افغانستان د حکومت اداري کمپلیکس هم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې د لوی اختر په ورځو شپو کې د وسلوالو طالبانو سره د اوربند په باب هم خبرې وکړې. وویل چې یاری د افغانستان د ټولنې ټولو کشرونو سره سلام مشورې کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې سر د دوشنبه د ورځې بل وسلوال طالبانو سره تر درې میاشتو پورې یو مشروط اوربند وکړي. خو جمهور رئیس غنی ویل چې دا اوربند به یو لخیز نه وسی.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان با متحد باشند آتش بس را اعلان میکنند.
یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفې ورځ د میلاد نبی د ورځې پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې نیکمرغ ورځو کې اوربند اعلان او وساتي تر هرې مودې پورې چې طالبان پر اتفاق وکړي اوربند اعلانوم.
جمهور رئیس غنی چې د افغانستان د بیلابیلو ټولنو چې پکې دینی عالمانو او سولې علي شوراګانې هم شامل وي او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس او د سعودي عربستان د پادشاه د پرله پسې غوښتنو په اساس دا مشروط اوربند اعلانوي. جمهور رئیس غنی په طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل وینا کې وسلوالو طالبانو سره د سولې په مسله خبرې وکړې. په وسلوالو مخالفانو انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت لخوا یو لخیز اوربند به ټینګ نشي.
ایبار مسئله آتش بس قسمی مطرح است از طرف حکومت وحدت ملی که
دا ځل د ملي یووالي د حکومت لخوا د اوربند مسئله په داسې ډول مطرح ده چې مقابل لوری چې په جګړه کې دی هغوی هم اوربند مراد کړي، که مراد نه کړي له بده مرغه اوربند خپله معنا له لاسه ورکوي.
د افغان امنیتي ځواکونو په چمتووالي باندې په ټینګار وویل چې افغان ځواکونو چمتووالی د افغانستان راتلونکي ټاکي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست میرمن حسینه صافی په خپله وینا کې د پخواني پاچا امان الله خان د دورې د معمارۍ د سبک په اړه خبرې وکړې او د هغه په وخت کې جوړه شوې هر ودانۍ د معمارۍ د معاصر تاریخ بېلګه وګڼله. میرمن حسینه صافی د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخواني پاچا امان الله خان هلې ځلې هم یادې کړې او په ځانګړي ډول د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د هغه حسی وسایلی. میرمن صافی په سیاست په هنر ټولنیزو چارو کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د افغان حکومت په هڅو همغږېده او ویل چې د حکومت دا هڅې تر ډېره نیمایشي بڼه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې غونډې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په سلی باندې د ګلونو ګېډۍ هم ایښې وه. د کابل سربیره د افغانستان په ولایتونو کې هم د زمري اتیشتمه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ نهه نوېمه کلیزه د غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. جمهور رئیس اشرف غنی خو د استقلال د ورځې د نمانځنې په مناسبت په وینا کې د طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ، خو دا نه ده معلومه چې د طالبانو عکس العمل به څه وي. موږ همدغه مسله د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره مطرح کړه.
مجده صاحب، تاسې واورېدل چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې درې میاشتې مشروط اوربند غواړي د طالبانو سره وکړي د اعلان وکړو، نو اوس غواړم پوښتنه ستاسې په نظر چې طالبان به هم لکه هغه تیر اختر غوندې چې جمهور رئیس اشرف غنی اعلان وکړو بیا دوی هم اعلان وکړو او اوربند رعایت هم وکړو درې ورځې، دا ځلې به هم د دې مشروط اوربند پیشنهاد ومني، دوی به هم دغسې یو اعلان وکړي؟
په دې شک نشته چې درې ورځې اوربند یعنی طالبانو لپاره کوم مشکل نه دی او طالبان شاید چې دا مسله یو ورځ د اختر نه مخکې اعلان کړي هغوی هم دا احتمال شته.
یعنی د اختر درې ورځې به اوربند وي؟ د اختر درې ورځې؟
بله بله، درې ورځې اوربند شاید اعلان شي، او البته په دې تفاوت چې مخکې د طالبانو ځینې کسان شارونه ته مخه کړل دلته راغلل، خو اوس احتمالا چې د دې کار مخه ونیول شي او طالبان شارونه ته رانه شي هغه مناطقو ته چې د حکومت تر ولکې لاندې دي، خو د حکومت کسانو ته به دا اجازه ورکړي چې هغوی خپل ځایونو ته چې طالبانو پلاس کړي هلته ورشي او کوم مشکل ورته پیش نه شي.
ښه ښه، خه اما دا چې درې میاشتې ور باندې اعلان شي د دې داسې فکر نه کوي د دې امکانات نشته
نه اصلا جمهور رئیس خو اصلي خبره نه کوي خو موږ ته معلوم دی چې پیسې غواړي معلوم دار طالبان ته معلوم دی چې ټول خلک پوهېږي په دې کې چې د ده مقصد دا دی چې دا انتخابات په خیر تیر شي د انتخاباتو یعنی امنیت ته ډېر مهم دی او چې انتخابات البته په دې انتخاباتو کې چې د لوی جرګې لپاره بیا کسان داخل کیږي د ولسوالۍ د شوراګانو له لارې څخه دا ډېر مهم دی او البته د ولسي جرګې هم ډېر مهم دی چې دا ټاکنې په خیر او ویل کوم ستونزې سره
خو که یو خبر اساس په نظر داوی په هر صورت فکر نه کوي بل مسله دا د سولې خبرې دي چې د سولې د خبرو نه مخکې باید یو اوربند وشي او دا غي د پر زمينه مساعد شي چې د خبرو ته لاره ورشي دا مسله په کې اساس په فکر مهم نه ده
دا مهم ده خو امریکایانو سره چې کوم خبرې شوې دي البته ترغه ځای پورې چې سرچینې ماته ویل دي چې طالبان سره نږدې دي هغه وایي چې امریکایان چې کوم خبرې کړې دي یوازې د طالبانو نظر غوښتي چې تاسو څه غواړئ د سولې په باره کې تاسو نظر څه دي هغه خبرې چې طالبان کړې دي د هغه په باره کې تر اوسه پورې امریکایان هم څه نه دي ویلي او طالبان انتظار لري چې امریکا په هغه یعنی په هغه خبرو کې چې شاید د اختر نه وروسته وشي د سپتمبر په میاشت کې یا د اکتوبر په میاشت کې په هغه کې امریکایان خپل نظر وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې یو نیټه د خپل عسکرو د خروج لپاره او د وتلو لپاره وټاکي که نه
بجدا صاحب ملا هبت الله خو د امریکا د سولې وړاندیز رد کړ ځکه چې په غوړاندیز کې داسې راغلی دی چې د سولې د خبرو مشري به د افغانستان حکومت کوي او ملا هبت الله دا رد کړی دی نو اوس چې تاسو وایئ چې سپتمبر کې به بیا خبرې کیږي فکر کوئ چې دغه شرط به پکې ومنل شي یا نه
فکر نه کوم چې دا شرط ومنل شي ځکه چې په قطر کې هم د طالبانو لخوا دا خبره شوې د امریکایانو ته چې په افغانستان کې حکومت د تاسو مقصد دی همدا حکومت چې جمهور رئیس خپل معاون سره په دغه اخته دی او دا حکومت چې اجرایه شورا رئیس د ولسمشر خبره نه مني یا د جمهور رئیس خبره نه مني دا څنګه حکومت دی چې موږ د حکومت سره ته غواړی چې موږ ورسره خبرې وکړو او امریکایان هم دا خبره کړې دي چې موږ هم غواړو چې دا حکومت د مشکلات حل شي او د انتخاباتو له لارې څخه خو په مجموع کې خبره په همدغه انتخابات دی چې ډېر د سولې او د اوربان خبره کېږي په همدغه انتخابات کې خبره ده خو زه فکر نه کوم چې طالبان حکومت سره اوس خبرو یعنی راضی شي تر هغه وخته پورې چې هنال شي دوی اعلان کړي دي تر هغه وخته پورې چې د بهرنۍ قوتونو د
ډیره مننه وحید مجدد صاحب کورم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په ولسی جرګه کې د کابل یو شمیر نمائندگان د کابل د امنیتی وضعیت په حق له اندېښنې لري دوی وایي د پایتخت ایس برخه خوندې نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزوري عمل کوي مګر د کابل د امنیت قومندان ویلي دي چې د دریم امنیتی پلان په جوړولو کار روان دي او د دې پلان په بشپړېدو سره به امنیتی وضعیت ښه شي محمد حدیث پردیس رپورت راکړی دی
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمیر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بسیار کسانو کې صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم
د وی د خار ډیرې اوسیدونکو ډاټه نه دی چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي ځکه د افغانستان او په ځنګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده
کوم پلان چې امنیتی کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملی چلند نه لري هغه پلان ما لوست وقال یعنی شو پلان د کچيري په عملی شکل سره پليسي خو په عملی شکل سره نه بلکې سلیقوي برخورد کیږي دلته په تاسو
دوه غلی بشر دوست په خبره د امنیتي بنسټونو پر رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګېدل خو مرګ ژوبلې نه لرله خو د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه ووژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ټپیان شول له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر درې تنه وښوده د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځه توغندي د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي د کابل امنیې قومندان داوود امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي
پلان امنیتی درازمدت نمی کمربند سوم است که
دای وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده پر جوړولو کار روان دی د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتيږي او کله چې د غلارې وتړل شي په امنیتی وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن دراتک مخاوني سي په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوستانه په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل ولسوالۍ کې د تروریستي شبکو فعالیتونو ته زمینه برابره کړي د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي په دغو کمربندونو کې ډیر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
دا آشنا رادیو درنوریدونکو د یو توقیف شوی امریکایي پادری په سر د امریکا او ترکیه ترمنځ تجارتي جنجال نړیوال اندېښمن کړی دی د ترکیه د پولي واحد لیري ارزښت ټیټیدل او د پورونو په ورکولو کې پاتې راتلل د نورو هیوادونو لپاره یو خطر رامنځته کړی دی د ترکیه د اقتصادي ستونزو سپو حتی د اندونیزیا او ارجنټین په څیر لیري هیوادونه هم اندېښمن کړی دی د آشنا تلویزیون رپورت واوري
تیرونه نړیوال تجارتی مارکیټونه طوفانی وو دا جمع په ورځ په اروپا کې اسهام راو غورځېدل او په آسیا کې وضعیت ګډوډ وو چې پکې د هند او انډونیزیا په څیر غوړېدونکي بازارونه هم دا ترکیې د لړزیدونکي اقتصاد دا غیزو له خطر سره مخ شو امریکا ګواښ کړی دی چې که ترکیه توقیف شي وي امریکایي پادری انډرو برنسن خوشي نه کړي نو پر هغه هیواد به نوي بندیزونه ولګوي خو د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت څرګنده کړی دا چې د ترکیې د اقتصادي ناخوالو ملامتیا باید پر امریکا وانه چول شي
د ترکیې مالی وضعیت د وی مودې راهیسې روان دی او فکر کوم دا د اگست په لومړۍ نیټه د بندیزونو له لګولو څخه د مخه موجودو
څېړونکي مني چې د ترکیې اقتصادي ستونزه ژورې ریښې لري او دا ستونزه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د روانې شخړې د مخه موجوده وه
د
ترکیې اقتصاد ځینې اساسي نیمګړتیاوې لري ځکه چې دا پر موقتي ودې د کمې ګټې په پورونو او پر ساختماني پروژو خورا زیات ولاړ دی او لوی خطر دا دی چې د بهرنیو پورونو په ځانګړي ډول د ډالرو تر سختې اغیزې لاندې دی نو کله چې موږ د ډالر په مقابل کې د لیري ارزښت څلوېښت سلنه کم ګورو دا د ترکیې لپاره ډیره ګرانه پریوزي چې دغه پورونه پرې کړي
پانګوال په دقت سره د ترکیې او د چین په مشرۍ د آسیا او اقیانوس د حوزې هیوادونو اړیکې څاري چې د ترکیې د شلو مهمو وارداتو دا منابعو له جملې څخه دي
د ترکیې بحران د 1990 کلونو د هغه بحران په څیر نه خپریږي چې په څلورو پرمختللو آسیایي هیوادونو کې موجود وو خو د قرضو او نغدو پیسو د ورکولو نوي سخت شرایط به د هغو غوړېدونکو بازارونو لپاره زیان ولري چې په وروستیو کلونو کې یې د پورونو او نغدو پیسو له بهیر څخه زیاته ګټه پورته کړې ده
خو څېړونکي لا هم د ترکیې د اقتصاد په تېره بیا د ترکیې شرکتونو په اړه ژوره اندېښنه لري چې آیا وبه کولای شي خپل پورونه پرې کړي. تاج من یار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې وچکالی مالدار زیانمن کړی دي او د پخوا په نسبت د مالونو بیه ټیټه شوې ده. دوی وایي چې سکل د وښو د نشوالي له امله مال نشي صادر کېدلی. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ راکړی.
په دې ورځو کې چې خلک د اختر لپاره د قربانۍ مالونه اخلي، د قندوز په بازار کې د کورنیو ساتل شوو مالونو بیه هم ټیټه شوې ده. جګړه، وچکالی او د خلکو اقتصادي ضعف د دې سبب شوی چې خلک پسونه او نور مالونه ارزان پلوري. د قندوز څو تنه مالدار وایي چې د خلکو اقتصادي کمزورتیا هم د دې سبب شوی چې په څو تنو شریکي قرباني وکړي.
مانم حبیب الله ده یاره، خامخا تبن نظر ته پروسګن پوری ډیر مال ناس ده او بل د خلکو اقتصاد هم ډیر خراب شوی ده. د کلو خلکو هر سړی وخت یو مال په 25 زره اخیسته، هغه بدري نفر او څلور نفر قرباني کوي. هغه مال چې 25 زره اخلي که خصه غټ مالي، هغه وس په و نفر قرباني کوي. او مېده مال کې هم دغه سی کوشش کوي چې د کمې به مال خلک واخلي. هغه کوم علم لیدل د نظر ته پروسګن پوری یاره، هغه ورای چې پروسګاله په 4000 او 10000 ده، هغه ورای په 10000 او په 20000 ده، خو سای چې پروسګاله په 40000 او هغه خو سای وس وخت کې په 15000 شپږزره په غټ مال کې هم تفاوت راغلی.
نوم زما زړګې ده. کالی خو آشنا تاثیر کړی ده، یو تاثیر په دې کړی ده چې پروسګاله چې هغه مال کوم به و هغه مال سکالي یو 3000 روپۍ یا 15000 روپۍ به کې فرق کړی ناشتي. پروسګاله هغه مال 25 سکالي 40000 روپۍ دي. سکالې چې آشنا د 22 پیدا کې د 25 ناخلي، اقتصاد د خلکو ضعیف شوی، کال په کال ضعیف کیږي. پروس کال پاخسته مثال د خبرې خو سه په 10000 سکالې خو سه د اخلي په 25000 روپۍ.
نو مې محمد ګل د قندوز اوسیدونکو یوه خانه جنگونه دي، جدلونه دي، ورول جان به دی ورځ دي وس دغه په 4000 کې جنگ د کنه د ورځ د بد حال ده. وس ورور نه مال چې نه کوم پر پازاب راونی دل ته خرڅي تقریبا 15000 روپۍ، 4000 روپۍ، 3000 روپۍ، 2000 روپۍ دغه څه فرق مې پیدا کړی.
نو مې محمد فاروق د سکالې دونه تغیرونه ما راغلي دي چې پروس کله چې کم نورای مونږ په 12 خرڅه وغه سکالې اته نه هونه جګمزي، یعنی سکالې دغه د میمونی او شبرغان د خوشکلي هغه ولایتونو چې د میګ راغلي د دې ځای قیمتونه مرزانه کړو. دلته خلکو وضعیت خوشکلي وزبل، سکالې مال ډیر ارزانه ده. پروس کله کم راچ مونږ په 12 پل یولس خرڅه وغه سکالې په 10000 او 20000 روپۍ خرڅ.
د قندوز کوچیان هم د وچکالۍ له امله په وخت بدخشان او نورو هغو سیمو ته کوچېدلي چې د اوړي پر وخت پکې ورشوګانې شنې وي. خو د قندوز د زراعت مرستیال عبدالمجید نظیف وایي چې د سږنۍ وچکالۍ له امله په للمي ځمکو کې کرل شوي غنم، پالیزونه او نور فصلونه نه دي شوي. هغه زیاتوي چې له فصلونو پرته روانې وچکالۍ مالدار هم له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه چې ورشوګانې واښه نه لري.
د فصل بارانی ما بارانای ما سیمی نداشتیم، مدعاقین ما با مشکل خشکسالی مواجه شدن. در مجموع ساحات بزر
د بارانونو په وخت کې بارانونه نه و، نو ځکه دهقانان د وچکالۍ لستونزو سره مخ دي او په للمي ځمکو کې سکال هیڅ فصل حاصل نه دی ورکړی. نظیف دا هم وایي چې په قندوز کې له مالدارو پرته عام خلک هم وچکالۍ ځپلي دي. د قندوز د مرکز او لسوالیو په ګډون تر 14000 کورنۍ پورې وچکالۍ زیانمن کړي دي.
اکثریت مناطق علفچر و چراگاه های ما در مناطق عدم موجودیت آب کافی چراگاه همچون از بین رفته. ما
اکثر څړځایونه د بارانونو او اوبو د نشټوالي له امله وچ شوي دي او مالدار لستونزو سره مخ دي. نوموړی زیاتوي چې د وچکالۍ له امله د مالدارو د رمو پسونه هم طلب شوي، خو دوی دقیق ارقام نه لري چې څومره رمې زیانمنې شوې دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان د استقلال نه نویمه کلیزه د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځل شوه. د طالبانو له تحریک مشر ملا هیبت الله خان په خپل پیغام کې چې د افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو په نوم د لوی اختر په مناسبت خبر کړی ویلي چې د حکومت سره د سولې خبرې عملي ګټه نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت جمهور رئیس اشرف غنی ته د مبارکۍ یو پیغام لیږلی دی. او طالبانو نن اعلان وکړ چې د لوی اختر په مناسبت د خپل مشر په حکم یو کمیسیون مزف کړي چې هغه کسان له خپل زندانو نه خوشی کړي چې د په وینا په شرایطو باندې برابرې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.